ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د جون 3 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
پرون د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالینو باندې د حکومت پلو او وسلوالو ډلو د حملې وروسته د سیمې وضع کړکېچنه ده. د حملې پر ضد په اسلام آباد، کوټه او پېښور کې احتجاجونه شوي دي.
او نن په افغانستان کې ګڼ شمېر دینی عالمانو په یاد هیواد کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې حرامې ګرځولې. دوی په دواړو ډلو یعنی د افغان حکومت او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې سولې ته دې کښېني او خبرې دې وکړي.
او د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار وایي داسې هیڅ امکان نشته چې په هیواد کې عام انتخابات وځنډول سي. په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان تر اتم جون پورې خپل کاغذونه د ټاکنو په کمیسیون کې جمع کولی سي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم د خپرونې برخه دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګل او قدر منور دونکو خبری خبرونه ته یوري بیا هم شراغ لاس ته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه پیل کوو د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه څخه چیرې چې پروند د اتوار پر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو مشر علي وزیر او د هغه په ملګرو باندې د ځایی امن کمیټې د وسلوالو د برید وروسته هلته وځه کړکېچنه ده. د پاکستان فوج وایي د مرګ ژوبلي د ځایی امن کمیټې او د پی ټی ایم ترمنځ د جګړې له وجې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې د کمیټې په نوم باندې حکومت پلوه وسلوالو چې دی پر دې باندې برید کړی دی. هلته حکومت وایي چې ګرځبندیز لګولی دی او هیچا ته اجازه نشته چې هغه له کورونو څخه بهر راوځي. په دې اړه باندې په تېره خپرونه کې زموږ خبریال عدنان بیټنی له سیمې څخه دغه حال د ډیوا رادیو همکار مجاهد جواد ته ورکړی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
تازه معلومات دا دي چې په سیمه کې په مکمل طور باندې کرفیو په ځای کړی شوی ده او په هغه ځای کې چې کومې وتونکي او داخلېدونکي لارې دي هغه مکمل طور باندې تړل شوی دي او په سیمه کې د پوځي سرتېرو ګزمې چې دي هغه هم پیل شوی دي. دغه څه له هغه ځای نه چې کوم راپورونه ترلاسه شوي دي نو د حکومتي چارواکو او د مقامي مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم روانه ده. جرګه چې د هغه د سرحدي عسکرو په کله کې پولیټیکل ایجنټ چې کوم سلامت دی هغه په سرپرستۍ کې شروع ده. تر دې وخته پورې یا هغه نه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. تاسو به دا ووایئ چې د نوي وزیرستان کې چې تېره کومه پیښه ترسره شوې ده تر هغې وروسته هلته که څه هم موبایل سرویس نشته خو د ټلیفون اسانتیاوې وې. هغه ټلیفون اسانتیاوې هم په مکمل طور باندې ځنډولې شوې دي. په حکومتي چارواکي په دې اړوند چې دریض نه ورکوي نه د مرګ ژوبل په اړوند باندې او نه نور څه کوم مقامي چارواکي دي هغه څه وایي. خو چې کوم راپورونه مخې ته راځي او د حکومتي سرچینو نه ترلاسه کېږي داسې ویل کېږي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او تر نږدې 35 پورې کسان ټپیان شوي دي. په ټپیان شوي کسانو کښې چې کومې امنیتي سرچینې دي هغه دا وایي چې درې کسان هغه ډېر اسمر خان روغتون ته رسول شوي دي چې په هغې کښې یو مقامي خبریال هم شامل دی. دلته روغتون سرچینې دي هغې حالت چې دی هغه د مرګونو څخه بهر یادوي. تقریبا 6 پورې کسان یادول کېږي چې هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې بېګا شپې ته پېښور ته انتقال کړي شوي دي. په حوالہ دا ویل کېږي چې هغه په وانه کله کې چې کوم سرحدي عسکر وسم دی هغه تړل شوی دي او نور چې دی هلته په وانه کې چې کوم ایجنسی هیډکوارټر هسپتال دی په هغه کې ساتل کېږي. تاسو به دا ووایم دا پیښه چې پرون کله ترسره شوه تر هغې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتون هغې لخوا په دې باندې مقامي یو د امن کمیټې چې ورته ویل کېږي یا وسلواله یا حکومت پلوه وسلواله ډله چې له نومونو څخه اخیستل کېږي هغه ته تورنوي او وایي چې له هغې نه پوځي سرتېرو ملیشیا ځواک او دغسې دغه چې کوم وسلواله ډله دوی په شریکه ده دوی په پر امنه چې کومه مظاهره وه په هغې باندې ډزې کړي دي او دوی وایي چې په دې کښې ترلاسه پورې کسان چې دي هغه وژل شوي دي. خو دغسې زه تاسو ته ووایم چې حکومتي چارواکي خو په ښکاره کوم غبرګون نه ورکوي. خو د پاکستان چې کوم د پوځ ویان دی DGISTR اسف غفور هغه دغه ډله چې ده هغه د امن د پلویان له نوم سره نومولې ده او دومره یې ویل دي چې په دغې ډلې دغه کله چې کوم خبرونه مخې ته راځي دا پروپیګنډا ده او کوم یو سټو شیر کېږي نو داسې کوم ماسوم په دغه برید کښې نه دی وژلی شوی. نور د مرګ ژوبل په اړوند څه نه دی ویلي. زه به تاسو ته وایم چې دلته په سوشل میډیا باندې دغه پوښتنه بیا یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي او خلک دغه پوښتنه په سوشل میډیا باندې له پوځي چې کوم ویان دی هغه نه کوي چې کدا چېرته د امن پلویانو په روسیې کې چې پاکستان د امریکا په ضد زم رویه او نږدې همکار شمېرل کیږي په دغه ډلې باندې بلاش نه درون حملې هم ترسره شوې دي او په دغه څه خاص وجه باندې لسن چې د ډلې مشر ملوی نظر په خپل باندې په یو امریکایي ځوان رسمي وزن شوی دی. که چېرې داخله د امن پلویان وي نو پاکستاني حکومت تر دې وخت پورې
سب تاسو ټولنیزو رسنیو ته اشاره وکول کډ دماغه غوړې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه هم خبره شوې دي چې په وزیرستان کې ولسی خلکو د طالبانو یو دفتر حتی سوځول او د سیمې خلک ډیر په غوسه دي. په دې اړه کلاندې یو جمله کړه ته معلومات راکړي.
زمو تاسو دا وایي چې پاکستانی میډیا ته هغې ته څه نه وکړل کېږي خو دام رسپان یو خبر خپور کړی دغه وایي چې په دغه چې کوم پرون الغاو سلې په هغې کې څلور کسان وژل شوي دي او بیا دغه چې د امریکا چې کومه یو خبري اداره ده ایسټ اډرس هغې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سیر احمد لفلین دا ویلي دي چې په هغې وروسته طالبانو وسله والو امولسي ولس دي هغې طالبانو وسله والو دوه دفترونو ته هم اورونه اچولي دي. زمو تاسو ته وایم چې په هغه ځای کې ګډبندیز دی او هغې ته میډیا رسد نه کېږي.
پرون چې په وانا کې د پښتون تحفظ موومنټ په مشرانو او پلویانو باندې د طالبانو کما حمله وشوه او په هغې کې مرګ جوبلی را مخته شوې خو یو ځلې بیا پاکستانی میډیا باندې د پښتون تحفظ موومنټ د جلسو په شان د پیښې ته هم هیڅ خبر د دې خپور نه کړی شو هیڅ ور نه کړی شو. په پاکستان کې د میډیا څېړنکاران وایي چې دا د میډیا چینلونو لخوا په خپل ځان باندې پخپل لګول شوی بندیز دی او دا بندیز د یری په وجه دوی په ځان باندې لګولې دي. تفصیلی ریپورت په احسان محمد خان تیار کړی.
د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشرانو او فعالینو د مولوی نذیر وسلوالې ډلې لخوا تر سره شوی د غبریت کې چې جانی زیان هم اوریدلې. دغه خبر چې په سوشل میډیا ډیر په تیزی سره خور شو او د غورزنګ فعالینو د پېښور، سوابای، مردان او اسلام آباد په شمول په بیالبیالو برخو کې احتجاجونه هم تر سره کړل. هر څوک دغه یو لوی خبر ګڼل کېده خو د پاکستان مطبوعاتو او ټی وی ګانو لخوا دغه خبر ته کوم ځای ور نه کړی شو. البته د انګریزای ایډان ورسپانی د سرچینو د خلې دغه خبر خور کړي. ناصر دوړ چې د یو شخصي ټلویزیون خبريال دی وای خبريالانو دا واري هم خپل وظیفه تر سره کړي خو په ټي وي د خبر خورولو کوم وس نه لري.
پدې باندې راځي چې موږ دا خبر ریپورت کوو نو دوی وی چې طالب راځي په کې په میاس کې د جنوبي وزیرستان بیا پښتونوي نو داسې خبرونه مونږ بخنه غواړو بند شوې دي نشي چلولې. نو په پاکستاني میډیا باندې مونږ شرم دی مونږ دپاره ډېر زیات دی اوسه پورې مونږ خبر نه دی ورکړی نه ورکولی شو کې لري. بده خبره ده ظلم دی زیاتې دی لکه څنګه چې کېږي او مونږ شرمېږي هم د خپل ولس نه د خپل پښتنو نه. خو برحال دا دی چې فیسبوک ته هغې ته پښتانه ناستي چې کوم فیسبوک پاڼه ده واټسپ دی ټویټر دی په دې پورې لګیږي رکن
د پښتون ژغورنې غورزنګ په هکله چې پاکستانی میډیا نا اعلانه توګه لکه بندیز پر ځای ساتلې وي څېړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا د پښتون ژغورنې غورزنګ په هکله خبرونو ته ځای نه ورکولو په شا باقاعده توګه کوم لیکلی بندیز نه لیدل کیږي. خو دغه یوه ویره ده چې له وجې د پی ټی ایم په هکله خبرونو څخه مطبوعاتي ادارې ډډه کوي.
نو زما خیال دی پابندې خو شته او هغه پابندې په لیکلو کې نه راځي هغه ویل کیږي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې څومره میډیا ادارې دي یا ساتیان دي نو هلته خپله باندې خپل چې کوم ازادي ده فریډم دی نو هغه د لاسه ورکړی دی او پرس کال مخکې ما چا فون کړی چې بوتلې دي نو هغه بیا قسم قرآن خولې دي او بیا دا شانتې خبرونه لیکم. نو زما په خیال باندې پابندي هم شته خو زیاته دلته کې یره ده او یره ساتیانو چې کوم مالکان دي هغوی په ځان باندې دومره خوره کړې ده
په سوشل میډیا چې د پی ټی ایم یو مهم مشر علي وزیر او نور فعالینو پر ضد د وسلوالو د غبرید د غندنې پوسټونه ډیر په تیزی سره لیدل کیږي، چې په دغه پوسټونو کې یو وجل شوی ماشوم عکس ترڅنګ د علي وزیر عکسونه هم ښودل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د طالبانو پروژه په اصل کې د پښتون او افغان پر ضد پروژه ده، که چیرې د کوم ثبوت ضرورت وي نو د وانه وزیرستان دغه پیخي نن دا ثابته کړې ده. دغه ډول په سوشل میډیا یو شمیر نور لیکونه او پوسټونه هم لیدل کیږي چې پکې د وسلوالو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالینو د برید غندنه شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا جبا دا ګلاو قدر من اوردونکو خبری خبرونه دوام لري، او هم په دې برخه کې جوړ افغانستان لور ته چیرې چې نن حالته د یو شمیر دینی علما او یو شریکه فتوا ورکړې ده چې پکې ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولې دي، او د ځانمرګي برید په حق لا کومه کوونکې کو باندې هم ځاغ کړی دی چې د اسلامي شریعت لرویا دغه کار نسی کولای. دغه او په ورستیو کې تشدد پیښې هم زیاتې سوي دي، او دا ته به هم کتنه کوو، نړیوال خبرګونونو ته به هم کتنه کوو. له موږ سره زموږ همکار احمد فواد لامی صاحب دا وخت د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه را سره ملګری سوي دي. ستړي مسې لامی صاحب، او په خیر علی.
سلامات اوسه کا کارسې مهرباني
مننه. تر ټول مخه کدار ته وایي چې په افغانستان کې په ورستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي، سیمایز او نړیوال خبرګونونه ورته سدي.
کاکر صاحب، د نن د برید نوې شروع کونن په کابل کې لکه تاسو چې خبري یاستې د دینی عالمانو پر یوې غونډې چې غونډه خلاصه شي و دینی عالمان له غونډې راوتل، نو یو ځانمرګي بمی برید وشو چې په هغه کې ځینی کسان وایي چې حتی 14 کسان مړه شو. خو دولتي سرچینو په اول کې دا ویل چې د مړو شمیره و خودل شوې ده. په دې کې مرګ ژوبل دینی عالمان ته هم راوخته ده. د نن ورځې خونړې پیښه و، دغه سي پیښې نور هم وشوي. خو د نن ورځې د خونړې پیښې په اړه باید ووایم چې د کابل کې د امریکای سفارت یو بیان خپور کړی دی، او په هغه کې دا پیښه سخته غندلې ده. دا یو بزدل عمل ګڼلې دی، او ویلې دي چې دغه سي بزدل عملونه هیڅ وخت نشي کولای د هغو کسانو عزم کمزورې کړي چې سولې لپاره هلې ځلې کوي. همدارز د امریکا سفارت په کابل کې دا هم ویلي دي چې دوی به د هر هغه چا سره چې د سولې غږ کوي او ځانمرګي بریدونه محکومه یا غندي د هغو ترڅنګ به درېږي. دغه ترڅنګ یوناما یا په کابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دفتر هم یو بیان خپر کړی دی. یوناما هم د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلې دی، او ویلي دي چې په ټولیزه توګه هغه هڅې او تلاشونه یا کوښښونه چې د سولې لپاره کیږي هغه باید کمزوري نشي او نشي کیدلی، په داسې بریدونو باندې نشي کمزوري کیدلی. دغه د نن ورځې د برید په مقابل کې ځینی نړیوال غبرګونونه، او البته ولسمشر غنی هم غبرګون ښودلی. هغه ویل دي چې دا د نن ورځې برید د پیغمبر په وارثانو، د دین په مبلغانو او په دینی عالمانو باندې او په دینی ارزښتونو باندې یو برید و. دای په ټکو او په سختو ټکو غندلی دی.
او احمد فواد لامی صاحب، یو خواته که هم دغه رنګه د تشدد پیښې روانې دي، بریدونه کیږي، هم په عین وخت کې د سولې د خبرو د پروسې راپورونه هم دي، او دا هم ویل کیږي چې ډیر زر به په دې اړه یو مهم اعلان وسي. څه معلومات دي؟
داسې ګنګوسی شته، خو په راپورونه داسې کره د سرچینو نه نه دي ورکړی شوي چې د پردې تر شا دې څه خبرې روانې وي. ګرچې جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو ګډو ځواکونو مشر جنرال دی، هغه څو ورځې دمخه دلته په واشنگټن کې د ټیلی کانفرنس له لارې، البته له کابل په واشنگټن کې خبري اعلان ته، دا وویل چې ځینې پټې خبرې روان دي او طالبان ښایي اوربند ته غاړه کېږدي یا د اوربند غوښتنې کړي د غواکي. خو طالبانو دا پر کلکو ټکو دا خبره رد کړله چې د پردې تر شا د حکومت، د افغانستان د حکومت سره کوم خبرې اترې دوی نه لري. طالبانو دا ویل چې د غو په وینا د ګډاګي ادارې سره چې د خپل واک نه لري، د اشغالګرو ځواکونو پښتون کې خبرې کومه نتیجه به نه لري بے معنی دی یا د وخت ضایع ده
علامه صاحب بل خبر سرنګ چې هم وړاندې تاسو اشاره ورته وکړه په خبرو کې نن هم په کابل کې د دینی علماو یو غټه غونډه شوې ده چې پکې یو فتوا جاری کړل شوی ده که مهم ټکی زموږ لاوریدونکو سره شریک کړي
دا فتوا څه د پاسه شل پاڼې ده نن د کابل پر وخت لګرمی مخ کې سار خواته دا صادره شو په کابل کې وغوډه جوړ شي او چې د دولت په وینا دی یا د مقاماتو ځایی چارواکو په وینا د ل 2000 ډیرو دینی عالمانو په کې ګډون کړي وو په دې څو وشتو پاڼو کې چې دوی نن صادره کړه د فتوای ورکړه دوی دینی نصوص راوستل یعنی د آیتونو یادونه کړي د احادیثو یادونه کړي او دوغو پر اساس دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا کوم دینی بنیاد نه لري ناروا جګړه ده او دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدونه یا چې طالبان هغوی ته استشهادي بریدونه وایي دا بالکل په دین کې ناروا عمل دی او ځکه دا قتل د نفس دی د ځان وژنه ده دای په آیاتو او په احادیثو باندې ثابته کړي او فتوای ورکړي ده چې دا باید وغندل شي او طالبان نه غوښتل شوی دي چې د حکومت سره د خبرو لار خپل کړي سولې ته دوی تشویق کړي دي او ویلي دي چې په راتلونکي کې به دوی دغه دینی عالمان د نورو هیوادونو پر اسلامي دینی عالمانو هم غږ وکړي چې هغوی هم د دوی سره هم غږ شي او همداراز په تیر کې په پاکستان کې چې کومه غونډه وه او په انډونیزیا کې د پاکستانی علماو سره یو ځای د هغې ته هم یادونه کړې ده او د پاکستانی علماو نه مننه وکړه دوی چې په هغې غونډې کې هم د ځانمرګو بریدونو په اړه دوی موقف ته و چې دا ناروا دي
او لامې صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایسه چې وسلوال طالبانو د علمای کرامو د فتوا ته چې د شریعت په رڼا کې ده څه غبرګون ښودلی
طالبانو یو اعلامیه خبره کړه البته دا یو ساعت دوه ساعت مخکې په غو کې دا ویلي دي چې ګواکې دغه غونډه چې په کابل کې رابلل شوې و د دینی عالمانو دا د حکومت د خواکومه فرمایشي غونډه و یا په غو کې ویلي دي چې دا خالصه امریکایي پروژه ده دا د امریکا د خوا جوړ شوې پروژه ده او طالبانو دا ایده هم کړی دي چې په دې غونډه کې غني چې ټولې دینی عالمان نو عام خلک راټول کړي وو طالبانو دا داوا کړی ده چې حکومت عام خلک راټول کړي وو او د یو څو دینی عالمان هم راټول کړي وو او په دې باندې دا یو لکه یو پروجیکټ غونډه یو کار د امریکا فرمایش پر مخ ته یوړ او په غو کې طالبانو دا هم ټینګار کړی دی چې دینی عالمان د دوی تر څنګ ودرېږي او د اشغالګرو په مقابل کې دی جګړه وکړي نو طالبانو دا شی ډیر ژر رات که خو طالبانو دا د دې تر څنګ د نن ورځې دا کوم برید چې په کابل کې شوی دی دا یو ویل چې په دې برید کې هیڅ دوی شریک نه دي دوی سره هیڅ دا کوم اړه نه لري دا برید دوی نه دی کړی په مقابل کې داعش ډله یا د اسلامي دولت ډلې دی ویلی دی چې د کابل نننې برید دغه ډلې کړی دی
ډیره مننه احمد فواد لامې صاحب او د ځان پام ساتي
سلام
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا د غږ خبرونه د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدای شئ او په ریډیو باندې اوریدای شئ. د پښتون تحفظ موومنټ بیا خبره کوي. یو ځلې پرون چې په وانا کې څه وشو، د طالبانو لخوا چې د پی ټی ایم په پلویانو باندې کومه حمله وشوه، مرګ جوبلی پکې وشوې، که میډیا ولا ځای نه دی ورکړی، خو د پی ټی ایم پلویان بیا اسلام آباد پریس کلب مخې ته راوتي وو او دوی احتجاج کولو. د دغه پلویانو سره د ډیوا خبریالي خبرې کړې.
وزیر د سرت وزیر نن کته ستپته د چرته چې کوم صورت حال جوړ شوی دی، نو خلکو ته ډیماند دی چې حکومت موږ ته تحفظ راکړي. نو دغه د ریاست ذمہ‌داری دی چې هغه خپل شهري ته تحفظ ورکړي. نو صرف د عیني حقوق او عیني عین کې دانه هغه جدوجهد کوي، دوی صرف تحفظ غواړي. اسلام آباد کې د پریس کلب چې کوم دی، دی هم د دې لپاره چې هغه خلک راشي، هغه خپل آواز اوچت کړي او د حکومت وخت نه هغه مطالبه وکړي او هغوی ته تحفظ میلاو شي.
زما نوم عبدالحمید دی. زه د ساؤت وزیرستان وانا سره زما تعلق دی. پرون چې کوم په ساؤت وزیرستان وانا کې د پی ټی ایم په کارکون باندې کوم ګروپ طالبانو د یخې اټیک پہ کھڑے وو، نو په هغه کې ډېر کسان تقریبا شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. مونږ په دې حق لا پرون هم پروټیسټ وکړو چې مونږ ریاستي ادارې ته دا وایو چې لکه دا طالبان ختمول د خود افتاسو کار دی، د عوام کار نه دی. تاسو تقریبا لس کاله په یو ځای کې اپریشن کړي دي، په ځینې ځای کې اته کاله کړي دي، په ځینې ځای کې پنځه کاله کړي دي. لحاظه چې تاسو دغه طالبان ختم کړي دي او مونږ تاسو د ذره امان راکړي.
صف امریکا جو ودا خبرمن اوردوګو خبری خبرونه له دوام لري. تاسو کولی شئ په فیسبوک پانه باندې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ، facebook.com/voadiva. په ټوئیټر باندې هم سره لسی، twitter.com/voadiva. او سه هم یو څېړنې ولوري ته تاسو بیا یو چې د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پروندنې پیښې ورسته چې پکې راپورونه وایي، حالت د ځایی امن کمیټې چې په بل اصطلاح باندې حکومت پلوه وسلوالې ډلې هم ورته ویل کېږي، د هغو شتون او په دې مقابل کې د ځایي خلکو څخه د وسلو اخیستل دا څه معنی لري؟ او بل دا چې حکومت کوي چې له سیمې له ترګرو څخه پاکې کړي دي، نو وسلوالې ډلې بیا څرنګه هلته شتون لري؟ په دې ټوله باندې خبره کوي زموږ همکار بیروز خان.
خو طالبان خو دغه ډلې دي چې دا واڼه ذکر به وکړو. په واڼه کې د شورونه د اپریشن هم روانې وې، خو د مولوي نذیر ډله چې دا هغه د طالبانو هغه ډیره قوي وه. بیا د مولوي نذیر د وجلو نه وروستو دا په نورو ګروپونو کې تقسیم شوه، څلور پنځه ګروپ دي اوس، هر یو ځان له کمانډر دی. دا یعنی لا چې کومه دی د خو په خپله په ټانک کې غالباً هغه چې کومه مسعود سره هغه کوله یوه غونډه وه، په هغه کې خو د ښکاره په ښکاره ویلو زه د حکومت د پوز سره زه همکاري کوم. او دا هغه په خپله په ویډیو کې بیان هم دی. دا نور چې کومه دي کمانډران دغه هم د حکومت پلوه په دې دي چې دوی سکینو په افغانستان کې هم لاس وهنه پاغي کې به هم وي، او دلته کې چې موجوده کوم خلک ته یا د حکومت د آرمی خلاف چې په اپریشن شروع دي، په دې باندې د حکومت د آرمی خلاف اغي احتجاجونه کوي، نو د اغي د مخنیوي لپاره هم استعمالي. او بیا دا چې دوی ته وسله د دوی سره د دوی ته الته لکه د پی ټی ایم چې کوم مشران دي دا غوی د وینا لمخې دا د آرمی په کیم کې د دوی د میشتوی دی وای چې راوم وتل په دغه پرون په دغه ورځ باندې د پی ټی ایم د دغه خلاف نو هم دی وای چې د آرمی د کیم نه راوتل دي او بیا د غریب ک خلکو یعنی په غریب سي پاسون کړي دي یا د غریب باندې بیا پتراو متراو شوي دي نو هغه ته هم وای چې د ملیشي او د پوز چې کوم حالت کې موجود دی هغه راوتل دي او بیا هغه غندي وای چې دی بچ کړي دي نو د دې دغه خکارا هغه اشاره ده چې دغه ډلې د پاکستان د پوز په منشا او په مرزه باندې دغه ته یو خپل حکومت چلی دغه خلکو باندې د هغه یو خپل راج دی په دغه خپل قاعده قوانین دي کاغه په اسلام په نوم باندې کې یو سبل سنوم باندې دي ځان ته جهاديان او مجاهد وای نو دغه حالت کې مکمل کنټرول لري
صحیح په دغه سیمو کې چې کله هم حالات خراب شو او آپریشن نه شروع شو نو داسې خبرونه هم راغلي وو چې فوج چې د حکومت چې د هغوی داسې د ځایي خلکو لشکري هم جوړ کړی دي اوس پکې داسې ویل کېږي چې امن کمیټیانې هم جوړ کړی شوی دي دغه امن کمیټیانو او په دې لشکرو کې څه فرق هم شته دی او کنه او دوسره وسله په دې وخت کې شته
د امن کمیټیانو سره یا د امن کمیټي چې کوم دا په وانه دا به مو وایو نه په نورو قبایلو سیمو کې نو دا هم حکومت جوړ کړی پوز جوړ کړی او د دوی سره باقاعده وسله شته د عامو خلکو سره د پاکستان پوز هم وایي ټول خلک وایي چې نورو خلکو نه وسله ټوله کړې ده په دې آپریشنو کې دغه کسان چې کوم دي پرون د وسلو سره راغلي دي په دغه خلکو په واڼه کې په دې احتجاج کوونکو باندې ډزې کړي دي خلک پکې وشتل شوي دي خبرونه دادي د چې سمر جوبله هم اوریدلې دي خو الته نه خبرونه راوتو ته څوک پریږدي نه کرفیو د ټلیفونونه نشته بل څه ذریعہ نشته خلک راوتلی نشي نو دغه خبره لا مقوبه پرته ده تر څو چې اوس او دغه امن کمیټه نه دي امن کمیټي مطلب دار چې کدی ته داسې وایي چې یو بی ټیم دی د پاکستان د پوز یو بی ټیم دی نو هم به دا زما خپل یو ذاتی نظر دی امن لخکر چې دی بیا په کومو سیمو کې جوړ کړی اوس دې ته قتل غواړي امن لخکر کې چې څومره د سر سړیو اټولو په نخښه شو وجل شول خلک اوس دا شک نه بلکې د یقین ده د پوري وای چې دا هم د پوز یو پالیسی و هغه خلک را مخته چې د اپینین میکرز دي دا خبره ته خلک وګدي هغه دلیل لري نو هغه ځکه په نخښه کړل چې خلکو ته دا پیغام وشي که څوک خبره کوي د خبرې خاوند دی ابه د منځ ځي نو د لخکرو د کسانو سره د مشرانو سره خو دغه وکړو په بونیر سواد په دغه ټوله سیمه باندې بیا په دې قبایلي سیمو کې چې کوم د امن کمیټیانې دي یا لخکرې دي نو د هغې مشران عجیبه خبره دا ده چې د هغې مشران هم د دې ډلو په نوم باندې د دې ډلو له خوا غندي هغه په نخښه کېږي او د دې ډلو په نوم باندې وجل کېږي دلته کې په واڼه کې چې کوم امن لخکر دی هغه په پی ټی ایم باندې ډزې کوي د پاکستان د پوه سره هغه په نږدې نه ژوند کوي نو دا ټول اوس داسې د دغه پالیسۍ هغه مخونه دي چې خلکو ته راڅرګند شول
صحیح ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو راغلي
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وسوم د پښتون تحفظ موومنت د احتجاجونو په حواله سره تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکو چې په حیات آباد کې پیښور خار په حیات آباد سیمه کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاج کړی دی د پرونی پیخي پر صد د ریوه خبريال مدثر شاه مونږ سره د ټلیفون باندې هغوی نه تفصیل اخلو په خیر راخلی مدثر شاه مدثر شاه څه تفصیلات دي د پی ټی ایم پلویان په حیدرآباد کې احتجاج کوي د دې نیخ پنی غهاله وړاندې کوي
جی سمینا بالکل دا چې دا دلته کې موږ موجود یو دا حیات آباد فیس 3 چوک ورتوي دلته یو پارک اونته کې وړو کې پارک جوړ شوی دی. په دې کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ چې کوم دی یا پی ټی ایم چې ورته وایي د هغې لسګونه فعالین راغونډ شوي دي. دلته کې پرون چې دا په واڼا کې کومه پیښه رامنځته شوې وه د هغې مذمت کوي او د هغې په هغې په خفګان کې راغونډ شوي دي. د دوی مشرانو کشرانو سره چې زما خبرې وشوې چې تاسو به دا خپل احتجاج به څنګه جاری ساتئ. دوی پر لتونه وهلي دي, چغې وایي او نارې سوري وهي او وایي چې د زما تپوس کو نه دی وایي چې اوس لږی سات داس رالل چې هلته کې په جنوبي وزیرستان کې تیګه کې خودل شوې ده اختر پورې. او دوی وایي چې مطلب یو بل په دغه ځای کې چې کوم د دغه دي بسکټبال ګروپونه دي یا د پی ټی ایم فعالین دي یو بل سره په جنګ د ګړې نه کوي, یو بل خلاف وسله نه استعمالوي. خو وایي چې بلخوا د انګور اډې نه هم داسې خبرونه اوس اوس راورسېدل چې هلته کې مستنخته شوې د پی ټی ایم څه کسان پکې ژوبل شوي دي. نو دوی وایي چې موږ ته لا صحیح اندازه نشته هلته کې ملګرو سره زموږ رابطې په مشکله باندې کېږي. بیا هم کوشش کوو چې خپل د احتجاج ریکارډ کو او تر هغه به دلته کې تاسو تر څو پورې چې زمونږ دا غوښتنې نه منل شوې د دوی غوښتنې خو تاسو ته معلومې دي چې کومې د دوی غوښتنې کوي چې هغه کوم روک شوي خلک دي هغه را پیدا کړی شي. دوی وایي چې زمونږ غوښتنې هم هغه شان په خپل ځای باندې دي او اوس حکومت او ریاست لګي په موږ باندې چې د جبر او د زور کار اخلي. جی سمیر,
څه ډېره مننه. مده سر شاته تاسو نه بیا هم تفصیل اخلو چې دغه پلویان خپل احتجاج دوی خپل جاری ساتلی دی او دوی وایي چې تر هغه پورې به احتجاج کوي تر څو پورې چې مطالبې نه یې منلې شوي. نور تفصیلات به هم تاسو نه وخت په وخت باندې اخلو. تر دې دې دمه پورې ډېره زیاته مننه.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیوډا کډر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت چې د پاکستان د پوج ویاند جنرال آصف غفور ویل دي چې پاکستان به له افغانستان سره د پولي په اوجدو کې د ازغن تار غځولو خپل پروژې ته دوام ورکوي. نو موږ هم یو خبری کانفرنس ته نن وینا کړی ده او په دغه خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو باندې هم نیوکه کړی دی او پروندنه چې کومه پیښه او هغه اړه هم خبري اعلانو ته معلومات ورکړي دي. تفصيل الیاس خان په دې رپورت کې راکبي.
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور ویلی دی چې پرون واڼه کې د میسود قبیلې په خپلو کې یو انخطه شوې ده او دې کې د پوز هیڅ کردار نشته. خو بلخوا په سوشل میډیا پروپیګنډا روانه ده چې د پوز په ډزو یو ماشومه وژل شوې ده. دوی وایي چې دې هر څه پخلې د پی ټی ایم غړي علي وزیر نه هم کې دی شي.
ان کے لوگ آئے اور ان کی آپس میں جو ہے وہ سکفل ہوئی اور جس کا نتیجہ ان کا کلچر ہے, ان کے پاس ویپن بھی تھے تو ان کی آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی. آپ پوچھئے علی وزیر صاحب سے کہ کیا ایف سی اور آرمی نے آ کے ان کو لڑنے سے منع نہیں.
د پی ٹی ایم لخوا د پوس پر ضد نعرے وهلو د سوال په جواب کې میجر جنرل آصف غفور وی چې د پوس سر لخکر سخت هدایت ورکړی دي چې د پی ٹی ایم پر ضد به طاقت نه استعمالول شي او تر دې دمه څه طاقت استعمال شوی هم نه دی. د وی چې موږ سره کافی ثبوتونه دي چې دا خلک څنګه استعمالیږي. آصف غفور زیاته کړه چې موږ باندې تورونه لګولو سره هیڅ فرق نه پریوزي, موږ د هر نعرے جواب نشو ورکولی. د وی چې په سوشل میډیا باندې منفی پروپیگنڈا کیگی د اوئی چ وردی صرف د پوز نہ بلکہ د ٹولو دا امونگ دا د پوز پر زد خلق را پارول لنا ڈڈا کول پکار دی او زیات اکڑا چ ملک امن را وستو د پارا پخپل کوو یقین کول پکار دی د پوز وایان اوئی چ پہال کی د پوز سر لخر او د افغانستان نا راغلی پلاوی ترمینز مثبت خبر اترے شوی دی او دواړه اڑخه په دې خبره متفق وو چې پاکستان او افغانستان یو بل د پاره ناقابل تسخیر دي ته وایي چې د پاکستان نزیا څوک هم افغانستان کې امن نه غواړي اسف غفور زیاته کړه چې دا وخت یو هم منظم ترهګر ډله یا حقانی شبکه په پاکستان کې نشته او زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې د تنوع کار دي او زمونږ دریز داده چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو کامیاب جنگ کړی دی او هغه سي کړی دی چې بل یو هیواد نه دی کړی
تو هم یہ چاہیں گے کہ ایسا افغانستان میں سولوشن ہو جو افغانستان کی خواہشوں کے مطابق ہو ان کی عوام کی اور ان کے انٹرسٹ میں پہلے ہو اور جو بھی سولوشن کے جس سولوشن کے تھرو بھی افغانستان میں پیس آئے گا دیٹ ول بی بیسٹ فار پاکستان
آصف غفور اوئی چې د افغانستان د شخړې واحد حل صرف خبرې اترې او روغه جوړه ده د طاقت د لارې د دې حل نشي راوتلې د ډیورنډ کرخې په هاړه د سوال په جواب کې د اوئی چې ډیورنډ لاین اوس یو مستقل پل ده باید چې د افغانستان په دې خپل یو نظر دی خو په نړیواله کچه دا اوس یو مستقل پاک افغان پل ده د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په هاړه د میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې دې سره به دغلته د خلکو په ژوند کې یو انقلاب راشي او د فاټا منتخب غړي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپل برابر کردار لوبوي ډی جی آی ایس پی آر د هند لخوا په لائن آف کنټرول او سرحدي پولی باندې بار بار سرغړونې باندې هند ته خبرداري ورکړو چې هند د پاکستان د امن خواهش زمونږ کمزوري نه ګڼي د اوی چې صرف په کال 2019 کې د هند لخوا 1300 نه زیات د ډزبندۍ سرغړونې شوې دي او دې ډزو کې 250 عام خلک مړه او 245 ټپیان شوي دي د اوی چې هندي ځواکونه په دې ډزو کې عام وګړي پنخه کوي
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د سویلی ایشیا په معاملو د پویو ځینو دانشورانو وینا دا چې د صدر ترامپ د حکومت ایران سره د شوی ایټمی لوزنامې نه پرستو کېدو افغانستان کې د محکمتیا راوستو د پاره کېدونکو امریکني کوششونه ناکامه کېدای شي او دینه پاکستان ته هم زخ ډیر نقصان دی په دې موضوع د بین الاقوامي معاملو په باب له د امریکې په مشهوره مجله نیشنل انټرسټ کې نن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران په باب د امریکني حکومت په فیصله با د ایران د چابهار بندر اهمیت ډیر کم شي هر کله چې دا بندر هندوستان پاکستان ته د افغانستان د موتاجه ختمولو لپاره استعمالول غواړي مضمون زیاتی چې بے سمندر افغانستان هیواد د خپل تجارت د پاره تلومری د پاکستان متاجه پاتې شوی دی ځکه چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان د دو بندرونو کراچۍ او پورت قاسم په لارو روان دی هر کله چې د زمینی تجارت د پاره هم افغانستان خپل ټول تجارت د چمن او د تورخم په لارو کوي د امریکای د پخوانی صدر اوباما حکومت د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د زیاتولو د پاره ډیر کوششونه کړی دي په کال 2011 کې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتی راهداري لوزنامه هم د اوباما حکومت په منډو ترلو شوې ده د دې لوزنامې له برکته د پاکستان په لارو د افغانستان تجارت ډیر زیات غځېدلی و مجله لیکي په دې لوزنامه اگر که اوس میاد اوړېدلی دی خو د دې له ثوابه افغانستان د پاکستان د نوي بندر گوادر او د شمالي وزیرستان د غلام خان په سرحدي لارو پریمانه تجارت کولې شو. هر کله چې د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د سست په سرحدي لار تر چین پورې هم رسیدې شو. په زمینی سرحدي لارو د افغانستان لارې نه یوازې پاکستان ته خپل تجارتي سامان وړي او پاکستانی مال افغانستان ته وړي، ولې په واګا سرحدي لار هندوستان سره هم دوه اړخیزه تجارت کولی شي. بل طرف ته د دې لوزنامې له برکته پاکستان هم د وسط ایشیا جمهوریو سره د دوه اړخیزه تجارت جوګه شوی دی. په نیشنل انټرسٹ په مضمون کې زیاتې چې افغانستان د کال 2018 نه خپل تجارت زیاتره د ایران لارو ته اړولې ده. په دې لړ کې د ایران د چابهار بندر نه علامتی تجارتي پیرې افغانستان ته تلي هم دي. د ایران چابهار بندر د پاکستان د گوادر بندر نه 50 میله کې پروت دی. ایران سره د افغانستان د تجارتي او سفارتي تعلقاتو په زیاتېدو د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوششونو ته نقصان رسولی دی. ډاکټر اشرف غنی په کال 2014 کې د افغانستان د صدر جوړېدو نه پس افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو له سببه پاکستان ته ډېر ورنږدې شوی و، خو په کال 2018 کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نیم په نیمه راپرېوتو او د پاکستان ځای ورو ورو ایران نیول شروع کړل. افغانستان سره د تجارت په کمیدو پاکستان تر سرحد پورې زیموار دی. پاکستان د افغانستان نه پاکستان ته پتلون کې ځینې مال ډیر درون محصول لګولې دی او د پاکستان بندرونو کې بهر نه دراغري پروت سامان د کسٹم وغیرہ معاملات صفا کولو کې هم د ډیل نه کار اخلي. دین علاوه پاکستان په کال 2018 کې تر 2 میاشتو پورې افغانستان سره په سرحدي لارو تجارت بند ساتلی و، خو پاکستان دا ناخوښه اقدامات پاکستان کې دننه د ترهګرۍ د کیدونکو واقعاتو له سبب کړي دي، د کومو منصوبې چې په قول د پاکستان افغانستان کې جوړولې شي.
دا وایس اف امریکا جوا دا ګلو کډر منوریدونکو او سه هم زو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیر چې په سرحدي شهر چمن کې د ناټو لاري چلوونکو کاربندیس کړی دی او وایي چې یو خو د دې معاش ډیر کم دی او دویم د لاري امنیت هم سم نه دی. تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د دغه لارې څخه دلته اندازن د کسٹم کم چارواکي دي، دغه کم عدد شمار موږ ته ویلي دي، هغه دا خبره کوي سپه یوه هفته کې تقریبا د 300 څخه تر 400 پورې یوازې د تیلو ټانکران دي دغه چمن سره د پول لارې بیا په افغانستان کې داخليږي. خو دلته کم د پاکستان وزیر تیر وزیر دفاع شو په خوانی وزیر دفاع خورم دستګیر څخه دلته کم د وایس اف امریکا د خبريال سره کوم خبره کړې و، پاکستان دي دغه سپلای روټ د بندولو باندې سوچ کوي. نو دغه سپلای روټ باندې مطلب دلته کوم وینو په زرونو انسانانو روزګار وابسته دي سره په قسم قسم بڼه باندې دي سره روزګار وابسته دي. مخکې هم دغه رقم د سلاله عملی مخ بعد کم د 2018 کې سلاله پر چکپوش پاکستان چکپوش کم بریسو یو غش به یو کال دغه نیټو سپلای بندول هم دغه د سیمه خلک سو د ډیر غټ بیروزګاری سره مخامخ سی. خو زه دغه وخت دلته د نیټو دلته کم تیلو ټنکرانسی د چمن د لارې په افغانستان کې داخليږي د دې کم د ریدو زید دغه زید د وخت راغلم دلته د دل کیږي د تیلو ټنکران روان دي سره پریوزه کیږي بیا دي زس بیا بیا په افغانستان کې داخليږي. دلته کوشش کوو چې دغه کم ډریوران دي سره خبره وکړو د دې څخه دغه وپښتو چې اي کچيري دغه نظام یا دغه نیټو سپلای بند سي دوی به د کوم مشکلات سره مخامخ سي، دوی به د کوم بیروزګاری سره مخامخ سي، د دې څخه نور پښتنې کوو.
یو سیټ چې وګورو پکې رورا دغه غون پکې زموږ پښتون رونه دي رورا یو سوچو کو بل سیټ سوچو کو خو نه الله دې خیر وکي او بس چې رورا افغانستان جوړي او روغي او بس صحیح بس منظور زو خو
کته تاسو موږ ته وایسته تاسو کراچی نه راوځي دغه چمنه پر څومره شپې پر لارې کوي پر څومره ځایو بندري په لارې څه مشکل درته وي؟
جیش ولا رازو تقریبا و تو رازو کی مونږ دلته کې شپږ رازو کی مونږ دلته را رسو شپږ رازو را رسو په قرار کې رازو هیڅ خطر نه هیڅ چا سن دی ویلی یاره بس خبره بر روانو ماشاءالله هیڅ هم نه لري مونږ
ارشد ما نام نوم ده او مونږ په اتنه ه ورځ کې دل را رسو
پر لار څه مشکل خو نست
نه نه
ای ته څه خیال کوې سمته کچیر پاکستان حکومت دې دغه نیټو بند کی ستا په شان باندې په څومره انسانان بیروزګار سي
بده دا ډېر زیات خارج به ژوند کیږي بل ګوډ اندی کارز دور او بس دا ګوډ خو دلته نشي چارې د چا دا غني
تقریبا 15 مش بدل تر راسو بلاره څه تکلیف نه وي
نه څه تکلیف له سپیر الحمدلله نه راسي د لاره راسي
او څومره مته کیږي دا نیټو په سپلای کې دلته کار کوي مطلب تیل ټینکر سره
تقریبا ما خو 3 سال وشو چې دلته مونږ بس راځو کنه نو بس دینه پاسه مز لګیا یو کس هغه نو پرکاوټ رانه غو نو ګورو به کس تکلیف مکلیف وسه پر الحمدلله نه راغله الله ما پیښ کړي
وا اے کچيري مطلب د وې میاشت کې څومره ګټه کوي کور ته څومره پیسې استوي
بس ګاډه شروعږي بیا ډیره واسطه و چې مطلب ګاډه خراب شي بیا سره پیسې ونه لګو غنا گاډي پر خبره دا گاډي روغي خو بیا پیسې کورته ولګو گاډي خراب شي لاره کې بیا بکیان شو پکې
محمد شاه نوم مده بنځل اسکول مو شو چې دا گاډي چلم
مطلب زیات پر کم روټ باندې زیات چمن روټ باندې زیات ځکه پر تورخم زیات
نه چمن روټ باندې زم
چمن روټ باندې زم په څومره شپې کې دلته چمن تر رسیدي بیا کندار ته ځي
څلور بنځل شپې کې بر رسیدو او نه ټوکی پیسې زیات دي پاکستان کې نشته دا
پاکستان کې
نشته وو وو
مطلب دا د میاشت اندازنه څومره روزګار کوي څومره پیسې ته ګټي په دانیو ټوکی ته ټینکر کې ته چلیږي زه
به شل زره ګټم
شل زره روپۍ شل زره خپل کور ساتي که مچیر دا باندې شنو شل زره روپۍ لاړې
لاړې بالکل لاړې وو
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه
اورېدل چې څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس ثاقب نثار یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې داسې هیڅ امکانات نشته چې راتلونکي انتخابات په پاکستان کې په خپل نیټه باندې ونشي او دوی ویلي دي چې هم په 15 جولای باندې به په پاکستان کې قومي انتخابات کیږي د دې سره سره د پارټۍ د امیدوارانو د پاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو عمل هم شروع شوی دی اتم تاریخ اخیری نیټه ایښوده شوې ده اسلام آباد نه په تفصیل ریپورت اورو
13 محکمې د لاهور های کورټ لخوا د نامزدګۍ نوې فارمونو په اړه فیصله رد کړې وه چې ورسره سم د نن نه په ګرد هیواد کې دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو کاندیدانو د نامزدګۍ د فارمونو د ترلاسه کولو او جمع کولو عمل پیل شوی دی که څه هم په کال 2019 کې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی نوې انتخابي فارم کې لږ تر لږه 10 شکونه اوښکلی شوي وو چې تر مخې د کاندیدانو نه د ټیکس یا NTM نمبر نه دی غوښتلی شوی او دغه شان کاندیدانو ته به تیرو دریو کالو کې د خپل بهرني سفر او زری او نور آمدن ټیکس او تعلیمي قابلیت تفصیلات هم نوی ورکول کوم چې د کال 2019 په انتخابي فارمونو کې ورکول لازم ګرځولې شوی وو خو دې سره سم نوی انتخابي فارم کې کاندیدانو لپاره د آئین آرټیکل 28 او 38 د لاندې خپل ځان یو رښتینی او دیانتدار تن سوګند ورکولو شرط په ځای ساتلی شوی دی او انتخابی کمیشن کې دغه ماده عملی کولو لپاره یو ځانګړی سیل هم جوړ کړی شوی دی پاکستان کې انتخابی نظام باندې کارکونکو کې تر ټولو لوی سازمان فافین یو چارواکي زهیر خټک وایي چې سترې محکمې د مشر قاضي اعلان نه پس انتخاباتو په وخت باندې کېدو کې اوس سخن نخکاری او زهیر خټک دغه انتخابی عمل به طرف باوري جوړولو په حق له صدا سي نظر لري
زمون په خیال خو چې د سپریم کورټ د اورډر نه پس دا خبره اوس امید زمونږ 100% دی چې ان شاء الله الیکشن به په خپل ټایم به 25 جولای باندې کیږي نو اوس خو سدي حواله سره شکوک او شبهات چې دی هغه سپریم کورټ د ډیسیژن نه بعد تقریبا ختم شو د ټولو نه اول خو چې کوم د الیکشن کمیشن کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی په کار ټول سیاسي جماعتونو ته سیول سوسایټي ته زمونږ خلکو ته ټولو ته پکاري چې پاکي سختي سره عمل درآمد وکړي، ځکه چې فری اینڈ فیئر الیکشن زمونږ ټولو خواهش هم دی او چې دا اوشي نو ریاستی ادارې زمونږ چکم جمهوریت ته دا به چکم مضبوطیږي.
بل خو د هیواد یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د پخوانی ټبر ریام خان د دروغ ویلو تورونه لګولې دي، او ریام خان دا وکړه چې عمران خان د دې سره کړې وعده دوه میاشتو پورې پټ ساتلې وو، او دا چې عمران خان د آئین آرټیکل 28 په معیار پوره نه خېږي. خو تحریک انصاف ګوند د ریام خان دا تورونه ردوي او دا د خپل سیاسي حریف مسلم لیگ نواز ګوند سازش بلي.
دا د وایس اف امریکا جبدا قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري، او اوس هم د پاکستان څخه یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د لاهور په عالی محکمه کې یو چا خواست کړی دی علی محکمې ته چې د فیسبوک له انتظامیه سره دی تماس ونیسي او په پاکستان کې دی دغه ټولنیزه پاڼه په راتلونکو ټاکنو باندې له اغیز څخه وګرځوي. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
دا خواست لاهور اعلی عدالت کې شاهد جمل نومیتن جمع کړی دی، او په دې کې ویلي شوی دی چې د پاکستان عبوري حکومت انتخاباتو کمیسیون او پی ټی ای دا خبره یقیني کړي چې سوشل میډیا له ذریعې راتلونکو انتخاباتو باندې څه اغیز پرونځي. په خواست کې دا هم ویلي شوی دی پاکستان حکومت فیسبوک مالک مارک زکربرګ باندې فشار واچوي چې جعلي اکاونټس او جعلي خبرونو مخه ونیسي. د کال اپریل په میاشت کې مارک زکربرګ امریکای کانګرس ته کیمبریج انالیټیکا سکینډل په لړ کې وړاندې شوی وو، او دا خبره یې کړې وه چې پاکستان، هند او یو شمېر هیوادونو کې راتلونکو انتخاباتو کې سوشل میډیا جعلي اکاونټس او جعلي خبرونه کردار لوبولی شي، خو فیسبوک به د دغه شان ګامونو مخه نیسي. پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کارکونکي یو ادارې بایټس فار آل لخوا نګهداد په دې حق لوي پاکستان کې سوشل میډیا استعمال کوونکي کم دي، خو بیا هم یره ده په سوشل میډیا جعلي خبرونه راتلونکو انتخابات متاثر کولی شي. نگهداد دا مثال ورکوي چې نږدې ورځو اکثر له سیاسي فیصلې په سوشل میډیا عکس العمل نه پس بدل کړی شوی وي، او سوشل میډیا دا طاقت لري چې سیاسي بیانیا بدل کړي.
کافی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں جو ووٹرز ہیں، وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے بھی ان کا جو ہے وہ اپنے ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں ووٹنگ کے حوالے سے، یا جو فیک نیوز ہے یا فالس نیوز ہے یا مس انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے الیکشن کے اوپر فری اور فیئر الیکشن کے اثرات ہو تو سکتے ہیں. لیکن
نگہداد وہی پاکستان کے انتخابات کے فیس بک کردار لوبولی شی، اور ووٹران جعلی اکاؤنٹس اور جعلی خبروں لوجے خپل رائے ہم بدلولی شی. خو نگہداد دا هم وی عدالت تبا هم دا قتل وی چې صدا سی فیصله اونکړي چې لوجه یې د رائے اظهار ازاده باندې بندیز لګي. فیسبوک او نور سماجی رابطو ویب پانی څنګه د چارای بدلولی شي د دې وضاحت انټرنیټ صارفینو د پاره کارکونکو اسامه خلجی صدا سی کوي.
نو پاکستان کې هم اوس چې د سیاسي پارټیانې اور حکومت اور ریاست دای ټول چې داسې اشتہارات چې فیسبوک باندې کولی شي، خو اوس چې د فیسبوک باندې ډېر زیات دباو راغلی دی پورا دنیا کې، خاص کر په امریکا کې چې دا ټرمپ الیکشن کې هم دای چې د یو ډېر غټ کردار او د فیسبوک ډیټا اور د کیمبریج انالیټیکا کمپنی، نو پاکستان کې هم چې داسې کېدای شي.
وړاندې دغه شان خبرونه مخې ته راغلي وو چې امریکا، برتانیا او نور هیوادونو کې سماجی رابطو ویب پاڼو انتخابي عمل متاثر کړی وو.
خبر به وکړو په پاکستان کې چې 2018 کال کې کما مردم شماری یا سرشمیرنه شوې وه. حکومت لخوا بیا یو کمیټه جوړه شوې وه چې دا معلومه کړي آیا دغه مردم شماری یا سرشمیرنه په سمه طریقه باندې شوې وه، او کنه د دې په نتیجه کې چې کم معلومات مخې ته راغلي دي هغه تر څومره حد پورې سم دي. خو حکومتي کمیټه وسوای چې په دې کې ډېری نیمګړتیاوې دي، په هغه باندې کار کول ضروری دي، او بیا د حکومت سره سره فوج لخوا هم یو د خلکو د معلوماتو نه ډکول کېدو چې دا په قانوني توګه باندې یا په آئینی توګه باندې هیڅ جواز نه لري. ریاض حسین نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان په قومي سرشمیرنه جوړ کړی شوی ټیکنیکل او ایوالویشن کمیټه په سرشمیرنه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په سرشمیرنه کې مخې ته راغلي د کمزورو د پاکستان بیورو اف سټیټیسټیک محکمه سیمواره ده او هغوی د سرشمیرنې لپاره بیکار عمله لګولې وه او هغوی ته یې په صحیح توګه تربیت نه ورکړې. کمیټه ویلي دي چې د پی بی ایس لخوا دغه د سرشمیرنې کمزوري به په راتلونکي وخت کې د اوږدې مودې لپاره منفي اثرات پرې باسي. په دې حقله د قانون او آئین ماهر فهیم ولی اډوکیټ وایي که په صحیح توګه سرشمیرنه سر ته ورسول شي نو د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی سیټونه به نور هم زیات شي.
پکار ده چې بیا په دغه حساب باندې د پنجاب نه زما په حساب باندې 16-17 سیټونه کمېدل پکار دي او کې پی ته واته کم از کم ملاوېدل پکار دي، ځکه چې د دې 2.3% یا 4% دومره آبادۍ کې فرق راغلی دی. آ چې تاسو بیا کنورټ کې په دې سیټ سو دغه باندې زیات جوړیږي په نسبت د څومره سیټ سي دی یادي.
د سرشمیرنې کمیټې ویلي دي چې پاکستان بیورو اف سټیټیسټیک اداره دې په دې غور وکړي او په دې اندېښنو کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې ولې په سرشمیرنه کې د پښتنو او بلوچیانو آبادی زیاته ښودلې شوې ده او د اردو ویونکو او پنجابیانو لخوا د آبادی په کمی باندې پښتنې راولاړیږي. کمیټې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د پی بی ایس لخوا د سارنې په عمل کې هم کمزورې مخته دي او د وړاندې نه موجود اصول پکې نه دي عملي کړي شوي. په پاکستان کې تیر کال 2019 کې د مارچ نه تر مئی پورې قومي سرشمیرنه شوې وه چې ورته د پاکستاني ځواکونو مرسته هم حاصله وه. په دې سرشمیرنه کې د پاکستان مجموعي آبادی د 21 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه چې پکې 11 کروڑ آبادی د پنجاب صوبې هم شامل ده. په دې حقله سینیټر عثمان کاکړ وایي چې موږ هم په سرشمیرنه باندې تحفظات لرو خو باید چې دا د عامو ټاکنو د ځنډولو لپاره سبب جوړ نه کړي شي.
او په پاکستان کې تر نن ورځې پورې صحیح سنسس معنا عدم شماری نه ده. بیا وزیر اعظم خاقان عباسی دا وعده وکړه چې هغه 5% چې کم مردم شماری دا به زه برته سموم، خو خاقان عباسی بې ست وزیر اعظم هغه وعده پوره نه کړه. موږ پرون دم د کراچۍ مردمشماري سمه غوښته او د بلوچستان د پښتانه مردمشماري موږ سمه غواړو او د کراچۍ د پښتانه مردمشماري سمه غواړو چې په کار دا دی چې اسلام آباد او پنجاب دا مردمشماري بانه نه کې جوړه چې بیا الیکشن شاته کړي. الیکشن په کار پر وخت باندې وشي، مردمشماري چې دا هغه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد پر دې باندې بحث کېدای شي. مردمشماري باندې
کمیټې ویلي دي چې په دې سرشمیرنه کې په شفاف او معتبر ډول کار نه دی شوی او د ټول ټاکنو کمیشن هم په دې د نیمګړتیا اظهار کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې هم د اختر ورځې رانږدې کیږي، درزیانو یا بیا خیاطانو خپلې بیې زیاتې کړې دي او په ډیرو برخو کې د کالیو یا د جامو له ګنډلو څخه انکار هم کړی دی. زموږ خبریال داو جوارخیل درزیانو سره خبرې کړې دي، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
اختر تا سرپ یو څو شپې پاتې دي، خو په بازار کې خیاطان وایي سپ امریکا ډیوا راډیو ته وایي چې د بجلی زیات لوډ شیډینګ د وجه نه زمونږ کار ډیر زیات خراب شوی ده. خلک مونږ ته جامې راوړي او مونږ یې په وخت ورته نسو تیارولی. که جنریټر لګو نو تیل ګران شوي دي. په دې حقلم د یو شمېر خیاطانو سره خبرې اترې کړې، راځئ چې په شریکه سره واورو.
زما نوم ابراهیم دی، بس د بجلی باره کې تاسو ته خبره کوم. دا سار 8 بجې لاړ شي، ماسپښین 3 بجې راشي. دې کې بس ګاګم لاندې کې چې زما سوټ تیارول نه دی کہ من سویا نہ چھوڑ دے کا جی
سے بجلی سو جوڑے گنڈے یا سے بجلی نہیں بیا سو جوڑے گنڈے
جی بس کاریگر پنج شپک گنڈے او چی بجلی نہیں بیا ہم مشکل دا کو گنڈی تے کٹول کار بجلی باندھ روان سے جنم بس شروع ہے دا بس ہم دا چیز مر شپی دی
مانو امال نہ دے دو بجلی مسئلہ دا چی نو بس کاریگر کار کولے شی نو بس ورس کی شپگو جوڑ خ پ تبس تیرے ولے شی او چی بجلی نو بس ہم دس ناس نو دوم نش مشکل دے رو او جنریٹر حساب چی تیل بس پیٹرول پنے بیا سل پئی دی واگے تم وس کی گن او دو بجلی مسئلہ رجاتا
در تو چی سے بجلی سو جوڑا جامی گنڈے سے بجلی نہیں بیا
چے بجلی نو شپگ جوڑی خپ تب اسرا گنڈل کی او چے بجلی نو بس دریم مشکل ہے دے کال کیو سیزن نو بس ہم دگے تے کی دی گیا زیاد کارو کینو زیاد پیسے وتر لا سکی او کو بجلی ہم دا مسئلے بیا مشکل ہے چے بس دا کارو مکی
نام دے سدا
شاکر
شاکر دار تو چے بجلی سا سر کی ساسو کار منی
او ڈیرا سر کی
سنگ
تی بجلی نے کار نہ کی چے بجلی و بیا کار کو لگی
ای بیا سو جوڑے گنڈے سے بجلی نہیں بیا سنگ
تا استاد چر تا سویلی وسند
څوک درته کپڑا در کی جوړول لپاره او تاریخ ورته ورګی چې پدی ورځ راسی او تاسو ګنڈلی نه بیا لنجیر کوي
او کنه بیا وړي زیات لنجی کوي
تو ما نامه بچا ده هم د موبینو سره کار
استاد درته چې د بجلی لوډ شیډینګ ستاسو کاروبار باندې ساسر کوي کنه
ولې نه کې ډیر اثرات اثرات پدې کې چې بجلی نو بندش پک جوړې غنو چې نه دم په مشکل غنو
بجلی خو دا سیاست کړی چې تقریبا یو کاریګر 15 جوړې غنډي هغه دوه درې ته راغله ده دوم وسات په من کړې
لګ تاسو ته جامې در کې تاسو غنډلې نه بیا
نه نو واشه یا دوه خبرې وکي یا مونږ ته مازیه تو غوړو دی لوډ شټینګ دغه مشکل له بس دې ودانې څنګه وي بیا وزه یو وز دوه وز وسته به تاسو کو د کپلو
بجلی نه بیا سکوي
نو بجلی چې نه بیا مجبور چې جنریټر کې تیر واچو چې د جنریټر د لاوی نه مونږه کار واخلو یو څه ناڅه مشکل ځان ته حل کوو
بل هغه ریټونو مو چټکړي خبر
او ریټونو هم لازمانو چټکړي ځکه چې دې سیزن کې مونږه کوي ګټ هم ویټ سی واکو باندې د مټیریال دام ګوان شوی دی او بل دا چې جنریټر ته مونږ تیل چونو لازمان د زړه ته سوو په تیل مونږ وزانه سوزو چې سوزو یو مجبور اند نه مونږه کنه یا 500 روپیا یا 300 روپیا دا ګاک نه سیوا واخلو دې خاطر چې زمونږه هغه مشکل بیرته حل شي پکې
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور
ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه واوریدله او و هم لیدله تاسو دغه خبرونه د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم بیا لیدلی شئ بیا اوریدلی شئ خو چرته زما خبری خبرونه ختم شو خو زموږ همکار سردار علي ټکر سي برازي او نیمو شپو سندري به تاسو سره شریکي تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ په پروګرام کې د خبری خبرونه ز سمینا احسن
او زانه سرکار
تاسو نه اجازه ذات خوړو ولا پمانه